میلیونونو انسانانو ژوند اخیسته، په میلیونونو انسانانو بې کوره کړی، په میلیونونو انسانانو د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړی، په میلیونونو یې مایوب کړی او کونډې کړی، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نشي؟ د بحث لپاره مو دلته د میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو د شینکی کړو خیل د رنګ شوي ولسی جرګې کړی او د چارو شنن کې پوهان ودیر ساپی د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکی، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یوه ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خپرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له اغلی کړو خیل څخه وکړم که په لنډو لوستن تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتونو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي؟
سلامونه. باید وای چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولیز انتقال وشي او یا څنګه هغه یو افغانستان چې یو لوی کلکیت سره مخامخ و د هغه پایله مثبت راشي، لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم نشو کړای دغه واټن له بینه بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. یعنې دغه پروسه څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت چې موجود و، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړه چې څنګه هغه ټوله د تاریخي اشتباهات جبران کی او واکان یو 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 سولیزه پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس آی په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم چې پاکستان غواړي. او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسه د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باعث شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانېده چې د دې دفاع وکړي؟
مهربانی. خبر خدا دا چې هغه څه چې بیننسوان دی فیصله وکړه او ټول خواو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنگ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه دواړو خواوو جوړ شي او سوله ایز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا پس له دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي، حمله زیاتې شوي دي، جنگونه زیات شوي دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی. خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی ما، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ور سره پخلا شي او نه راولي، هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو. نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسي.
مننه استاد صاحب. پتمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟ پتمن صاحب،
اوري زما وازا
بليو بليو وساورو
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته ګوري د ملګرو ملتونو سازمان چې ده هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده یو د امنیت شورا ده د بینانسیوان ماموریت چې دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخسته نه د امنیت شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین نړۍ او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او نخپله په دې پوه شو چې د یو بیواکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت لري مامور څنګه کولی شي یو کارکېچن او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې وه چې د بینانسیوان د ماموریت تر شا اجرایوي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو دې تجمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شو د وخت شوروي ترمنځ شوی او چې په هغې کې مجاهدین ملزم نه وو ځکه چې دوی ته چانس ور نه کړی شو چې په هغې کې برخه واخل شي. درېیم که ستاسو په یاد وي په هماغه وخت کې چې د بینانسیوان ماموریت جریان لره د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیم د مسکو سره خبرې وکړې او عملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. ان د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د دې سند دی او دغه اواز اوس هم پارشیفونو کې پروت دی. دغه دلایل او نجیب
بله مننه
داخلي مخالفتونو په اساس
او بس
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپه شو یو اساسي علت دامو
مننه پټمن صاحب د ډګروال نورالله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره له نږدې کتلی دي. خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دای وای چې له بینانسیوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولې ایز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینانسیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرتو نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنی او چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي با لغینه استعفا وکي او د نجیب الله نه لاندې څونه خلک دي دا ټول به طرف خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی څرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه چارواکي مولایو صاحب بل ځای ته انتقالول په هغه وخت کې کپلند تاسو دا وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل؟
د ډاکټر نجیب حکومت په دې نظر نسکور شو د ما په ام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د مختصر ګرلاندې تیرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره د پټ تفاهم چې سوې او د پردې تر شا یعنی د کارمل پلویانو دله د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پراول شول او په هغه نتیجه کې ډېری خلک چې وو په نظامي قوتونو کې او لوړ منصبونه درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډیرې نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو د دوی په خوځښت باندې ټول دنیا خبره ده په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده. بیا وروسته دوستمو مرتبه شد بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیا تبارو مشر و هغه هم ورسره و او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر و له هغه سره
اړیکې. نسیمی صاحب محترم دغه اړیکې چې تاسو ادا کوئ چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلی دي؟
بله و کله چې دی د دولت په مقابل کې قیام وکړل بیا د دې هلیکوپټر وغوند چې وو په مزار شریف کې درې سوه اتیاوم غوند هغه سلویس اعتماد شو د دولت له خوا او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بے صلاحیت شول. بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دوی پرسونل او د هغه غوند قومندان هم چې وو هلال الدین هلال الدین تللی وو حیرتان له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي. یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم ما خپل ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوه په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بلی وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قومندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفر چې ما ته ستدر وخدل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکدوک
دغه ورو سره نسیمی سره
بله بله
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې وچه روغه جوړ وکي نو څنګه تاسو دایدا کوي چې دوی هم په دې کې شریکو
دغه په دې شریکو چې دغه 15 نفر چې ما ته ستنمونه وخدل دوی د کارمل په لویان وو او دوی سره دغه پریکړه شوی و چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږي او دوی د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ د دې ځان لپاره د نمائنده په توګه دوستم ته ورسول د دې هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړه کې وکړه چې ما سره تللی و بیرته مراوستل د دې دروا خبره په بل شکل نجیب ته وویل ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه په ورته ویل و چې تاسو فقط جمعاتک چې قومندان دې شمالي صفات وو اغه دنده ګوخه کوي کابل ته وبولي بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم لاره هغه نفر چې ما تاسو مخکې نمونه وکړل بیا کله چې دوی وغولې د دغه یاتان چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لاسو بجو باندې د انټونوف دودرش ترانسپورټیک نظامی طیاره راغله مزار شریف ته او جمعاتک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې موږ په دادی کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروتو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب پلوای وو دای ډیر جنگ وکړ خو بل اخر زوري ونه رسیده دای مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ورنډ نه نسول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دای مو وشه فقط تقریبا نیمه شپه وه چې د سیمان ټول را دینه وتل په دې دای کې به موږ هم سره سیران پات شو شل ورځې پورې موږ هم سره سیران وو دا خبره چې تاسو ته کوم دا د مود سترګو لیدنی دي چې انده راځي کې څه وا
مننه نسیم صاحب مننه ازریب چپو کې پروګرام دی پروګرامو د ساور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی په دې خبرونه کې مو میلمانه دی په هند ودیر صاحب شین کی کړو خیل محمد صدیق پټمن او د ګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادي په چپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې چې تر سیجو چې د ساور لومبي او لاتمی افغانان باید څه زده کړي نن ورځ څه زده کړي نو اوس په د ساور ومی تراشو په هان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ساور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه په لاندو
او مهرباني علت خدا او چې مرحوم شهید سردار داوود خان کله چې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د 50 کال کې ترلاسه کړ. یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره خپل معاملات پر درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داوود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې دپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړې وې په هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو، بالاخره په غربي هیوادو مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا یې لاسپوڅي قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دی چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د قطع کوو، په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د حزبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله هېڅ ترور کړی دی، ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي، ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او ضد حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیوله چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده و هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د ثور باندې، او حتی د قوې نه چې راویستله هلته یې ویلي چې په داود خان حمله شوې، موږ هم مرستې ته ورځو. حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړه، هم خپل بندیان د سنترل کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم یې اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داود خان اوښتل دی، بله فکر نه او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چیرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغو پیشو د ده د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پې کېده او چا یې دفاع ونه کړه؟
کاملا معلوم دار، متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت ته رسیږي ډېر پیسې خود کاما سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای او بخی، اروپا اروپا اصلا اغا دکتاتوری شکل زنده غوره کرلو او کش وکه چه نور سیاسی حرکتونه یا احزاب یا مغا طول بنکی و فقط یا کم حزب شد و اخبال دلودل اغا اغوخته چه پیسلا اغا حاکم و سیگی او دا نور و تیرو یا دا نور اشخاص چه مارم دار دی متاثر او یا شانت ارتباطات در لدلو لده منطقه استخبارات یا نور ملکون سره دی په ساده ترجمه کې چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکي لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بلچته مشي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبری الته مسنځان مسنه سسو معلومدار هغه هم د تحرکات په لار واچلو او د هجای سخوتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې د خپل مخالفت یا خپل سیاسي ډلو ته په لاره څنګه ژوندۍ وساتي تر څو پورې پراتلونکي کې د داوتخان یا د اروپا پورې هیڅ یو حکومت وننګوي. نو معلومدار د غټو بایسي دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفین په زیاتولو کې
مننه. پټمن سپ تاسو څه فکر کوئ دغه پیشي مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه پیشو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله؟
شبر سره ګوره د تاریخي حقایقو ته په کتو سره داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسۍ لسیزه او قرار دا و چې احزاب رشتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کې او احزاب په قانوني بڼه فعالیت وکړي. داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه په حقیقت کې و دیموکراسي خفه کړه او یو حزب یو جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داوود خان شخصي ژوند دی او دا غو تقوا ده وطن سره مینه ده جلار ده یو د هغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چاپیانو ته رشوت ورکړ. داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو پولیسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشتو کې او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وا او د راستي سیاستوالو د واهلو او د تکول او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا څنګه د ونیو ملي سیاستوال شوار دوا خص ملي شوار په خپل واخص ته شامل نه کړ شو راستنه وټه کول او چټانو ته رښت ورک چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅ کی او افغانستان نیوی بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د ثور د و مې کودتا وا چې هغه هم د دې مات نامتوازن سیاست تر ذکر امن څه شو مخکې د دې نه چې کومونستان کو تصفیه کی اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشنا تر دې رسولي هغه کومونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته مثلا قادر په احتیاط کې و درا وسته به ته دغه د هوایي قواو درستیزول مقرر کړی د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا کومونستان باندې تکیا ملیشتیش په دروغ او په خپل نیول او دراشتانو تکاول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخشي چې په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو ذکر کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاوه.
نه د داوود خان په وخت کې زه مکتب په دویم سنف کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د دغه ګوند غړی وو او دای په بګرام کې و وای صاحب منصب وو په مغه ورځ د ایراغ ټول د ساور د کودتا ورځ مې ډیر ښه په یاد دي هغه تیاری چې راتله بمبردونه کوله نو په چټون کې خپل کور کې وو دا مې ښه په یاد دي.
ډګروال صاحب نسیمی تاسو ل خپل پلار ساور دلی دی چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ساور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله؟
خدای خو د ګوند غړی و خو زه کوم هغه وخت کې کوچنی و ما په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې و خو دغه ګوند غړی و مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه و دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوجه نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
او من نه مخکې په ان سپی هم د مسلې ته اشاره وکړه. لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لالاري په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401. شمیره تکراروم 00420221120401. او کولی شئ چې د سکایپ لالاري هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم 00420221120501. بیا یې وایم 00420221120501. اوس اوریدونکو ته مخه کوو. اصلي په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی.
السلام علیکم، ز خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم، چونکه موضوع د ساور و مچ پرون وته رښو اتمه ننو نو دا د افغانستان یو سپیشلای جهاد و مخ کې په دینه څوک سترګې نشي پټولای، اما دغه د خارجي استخبارات فلمسون د ثوراتمه چې مجاهدین بدنام کلو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مو درلودل هغه کبار ته زمينه من سایده ک متاسفانه حسین د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دوه موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي، دا د بین یوړل شي. نو زه په ټول ملت په ټول افغانان باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي، یو اتفاق وکړي، یو مستحکم حکومت جوړ کړي ته څو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو. مننه، تشکر.
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې را ثبت کړی وو. یو بل په ټلیفون لاله را سره دی، مهرباني وکړئ. اصدیب سپوک پروگرام.
السلام علیکم.
وعلیکم.
تاسو احمد د کندهار خبر کوم.
مهرباني.
دا د سپی صاحب دغه سوال کوم چې د سردار صاحب شهید سردار صاحب دغه خپل کوم د ځالم ملګری دې ویل و چې سیاسي کنځر خامه چا چې ویل و چې دا هم هغه وخت باندې دې کار ورکړی و یا دې وزل وای دغه د سوال دونه غنځې دې دا راسته کېدل که بنه منځ کې نه.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني تاسو په لاند کې است. دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون ته مخه کوو. د سکایپ لالار یو اوریدونکو را سره دی، خو رخص مهرباني وکي تاسو را سره است، خبر یو کې لطفا تاسو را سره است.
بله صاحب، اورو
مهرباني.
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانه ته او ټول رادیو ازادي او ریډونکو ته سلامونه. او نیکی هیله، مونږ چې ګورو لکه د هفت ثور نه نیولې تر ننه پورې یا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی ښکیل دي، لکه عرض مې دا دی چې دسې اردو مونږ هیڅکله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګېږي، او کله د امریکایانو مونږ ولیدل اردوی ملي لکه څنګه چې پخواني قوای مسله وو همداسې د خلکو په خلاف استعمال شول، خپل خلک یې وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېل وو، او داسې اردو دغه د افغانستان په هیڅ کله کوم درد نشي مداوا کولی، او دلته چې داسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نه وي، لکه همداوس د جنرال دوستم خبرې. بله صاحب، لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي، لکه څنګه چې اشت ثور کې پخوانی جنرالان و همدغه سه دین مجاهدین او په نامه دل سره کابل وران کو چور چپاول یو کو خپل په ټول جنایت کې د اردو شریک او ملاوت جرمی و
مننه یو بل اوریدونکو د واتس اپ لاري اخلو به ملمنو ته ورګرسو مهرباني وکي تاسو سره سره است بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
ملمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
مزات او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور ومه اتم ورځ په مناسبت ومه ورځ چې د سور دا زما غږ
لری شي بس تاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولې دی غته غواښ نسی تاسو आवाज راځي کنه راډیو کم لګولې بي یوم نسراور
نه راډیو نه لرم جناب شبر
مهرباني خبري وکړه
د سور ومه ورځ چې دا د هواد یو دا غرس دا همدارنګ دا تم د سور چې دا د هواد یو روان ورځ ده نو به من افغانان د ووم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته براتلون کې دغه بد واقعو سره مخ نشو د هواد بیا یو بحران تلاشي نو په دې هله چې دغه وسنه واکمنان د هواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي یو منظم اردو راوسته کې خدای نه خسته چې براتلون کې نور دا سي منځوي او منحل نشي دا پیغام
مننه مننه اوریدونکو بیرته میل منو ته ورسو د ساور پر ومه واتمه دلته بحث لرو لدی دو تاریخي ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر دې د اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط په پولند پدما سپ تاسو څه په ورزياته وي د اوریدونکو په خبرو باندې پولند لطفا
د غدوان اوریدل شي د زمنګ له یو اعتراف واړي شبر صاحب چې ولې د ساور ومه راغله او ولې د ساور اتمه راغله د دوار عاملین چې مثلا لکه څنګه چې دغړوال چې دوی یې چې د پلاټ کو نه غړیو د سنیت لر ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ دی چې موږ وایو چې د ساور کو دتا یا د ساور غنیزه دا یو تاریخي اشتباه وا کته وروتنه وا که خیانت او که جنایت وا او دا به دامدی عاملینو د پلین واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شیوخه پاینده کې نه تکراریږي د ساور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د رستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شوه شرقي اروپا آزاد شوه د برلین دیوال ننګ شو ولې موږ څه وکړو موږ ته یوران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزاتم په داخلي جګړو کې ورتل اغه مې استخارات کی ولې په دې باندې اعتراف وکول ان کابل ورته هیڅ څوک دې ته حاضر نه دي شوې ما کابل ورانولو کې برخه اخیستې تاریخ دې د پاره له سلطنتي چې موږ دا غوینه عبرت وخلو عبرت پاغه صورت کې د سلطنتي چې موږ په خپل جرم اعتراف وکړو د دوارو پرزو عاملین اعتراف نکړي نو چې نه کوي دې غمیزې په افغانستان کې بل غمیزې راځي او تر څو چې موږ په خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیز به په غمیز سره غالو او غمیز به د غمیز د پاسه راځي
مننه پاتمن صاحب اخلي کړوخیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطن وکي او دا طبيعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیر وطن کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو مثلا په آسیا کې د راډول لارې چې ورته ګورم یو نیم کال روسه په جاپان کې صدر اعظم دی ډیری وړي خبرې له خاطر مې استعفا کړې او له دولت او له ولسه معذرت خوشتي په افغانانو کې دغه شی پیدا نشو علت څه ده یعنی
زما په باندې چې دا ټول رهبریان چې دی د کسان چې راپورته شوی دی بېغنه چې دی پوشي د بهرانيانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاري باندې رهبری تر اوسه دلی دی چې وانګیزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نور په تحریک باندې د نور پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کوي دي چې دوی واقعي رهبران دي نو دوی خاطر دوی هیڅ کله هم دا اعتراف نکوي او بلکې کوشش کوي چې هدا زمي د خپل خیانت جنایت کمکاری کمیشن سودی افغانستان ته وکړله، هغه د خدمت په نوم باندې تیر کړي او په ولس باندې ځان په زور باندې ومني، او بدون د شک یو کېده کسان په خپلو ګټو کې شامل کړي چې ټول عمر دوی مداحان او د دوی د ګټو مدافع پاتې کېږي. تاسې وګورئ چې خصوصا اتم دسور بدون شک ووم دسور آغاز یو بدبختي او هغه فرصت چې پاکستان ټول عمر ورته فکر کول څنګه ترلاسه ورشي، ان دغه فرصت د ووم دسور د کودتا چې نوم یې په انقلاب کې خو د پاکستان په لاس ورغله، موږ ته همدا رقم رهبران وټاکل چې دوی ته یو د فقط جنگ ستراتیژي خودله ونه د افغانستان آبادی او د پرمختګ په خاطر باندې. نو همدارنګه اتم دسور هغه کوم بدبختي چې د مجاهدینو په نوم باندې حکومت، زه فکر کوم چې موږ هیڅ نو افتخار نه لرو سیده چې بیچاره او هغه معصوم انسانانو فکر کوي چې واقعا د شغل په وړاندې جنګیدل دي ځانیم قرباني کړل او د پاکستان په لاسو باندې موږ یو غلط جهاد وکړ، موږ خپل افغانستان په خپل باندې وران کړل. نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم دسور رهبران چې دي دا رهبران نه دي، دا د پاکستان طرف ګمارل شوی کسان دي او دوی به هیڅ کلم د ولست معذرت نه غواړي، بلکې په ډېر بشرمي بې حیايي باندې.
دلته بل سوال ده، او بخښي مشان اغلی کړوخیل، اغلی کړوخیل، دلته د مشانو خبره نه ده، یعنی مشان خو کېدی شي تر اخره لزان دفاع وکي په ټیټو رتبخ کسانو کې، دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان، که چیرته په یو محفل کې یو خلقی یو پرچمی یو اخوانی یو هم په دی یو ډله کې هم نه، هغه په یو ډله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري، ځکه چې خلقی له خلقی توبه دفاع کوي، پرچمی له پرچمی توبه دفاع کوي، اخوانی له اخوانی توبه، او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر ده کوي که همدغه سي افغانان روان وي د ټیټ رتبه افغانان، نو څنګه به یوې نتیجې ته رسیدو چې له دې دوو ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو.
څنګه چې پدپان سره به متاسفانه کومګه هم دغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړی یا موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړی، یا غا تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا ده، فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دی یا واکان بخنه غواړم د ځنې کسان واکان جاهلان دي چې نوزم دی فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي، باید جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو. رهبری سینا و بهرانیانو لاس کې درلود، موږ هغه ساده دی خود آگاهی ته نور رسل چې سیاست شې ده یو د موږ مسلات د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده، موږ هر اشتباه کاغه غوړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمل کو په زور په جبر، زه فکر کوم چې دا یو امزان کول ول دی او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساته بدی او هغه په تیته ساته.
مننه په همدې برخې کې به په هند سپی نظر واخلم. په هند د افغانانو چې کله له قانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي، مثلا ممکن یو اخوانه دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلکو پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو، تر هغه خو بهتر یو ځکه چې په دین باور لرو، خلکای پرچمای وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیست فساد مینه کو، نو یو منظم حکومت می جوړ کړي. فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دارنګوی لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټول اخلي نو زی ولې وانه خلم څنګه پون صفه
هم دا خبر ده. خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسی ده 1945 کال ده ظاهر شاه ده وخت ده چې قانون راوست تفکیک قوای اومنله او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته، مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت ته ورکوله خلقو ته ورکوله هر فرد جامعې ویشتابه خواته بیول او بیا یې پخپلو ملي پرنسیپونو په اساس عمل کوو، نه دا چې د خارجیانو د لمسون په اساس هغه تاسیس احزاب وو، هغه یې توصیح نه کړه او احزابو اجازه یې ور نه کړه. هماغه وو چې یو تعداد د هغه وخت چون تقسیم د جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي وو، یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل، که درسه تلل ملته هم پیچکاري کېدل، او که دننه په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاري وو چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي. او په مذهبي وو سیلاسی غوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره، د افغانستان په خاطر، د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو. متاسفانه چې نه وو، دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسیپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې، نو هغو لاس وهل چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي. نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دوی ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي، خلک هم وپیژني، او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي، هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي. دې شي ته زمینه مساعده نه شوه، او اکثریت د جامع زمونږ تر ننه هم 80% بے سواده پاتې دي، چې دا د پخواني رژیمونو نقطو چې سواد ته ملت نه پرېښوده چې که دوی باسواده شي دی به قدرت ضعیفېږي. دا علت و چې خارجیانو مداخله وکړه، کودتاګانې راوړلې، او تر ننه پورې یو هم په خپل اختیار کې نه دي.
مننه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. لومړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په یغه وخت کې چې تاسو کار کوو د ډاکټر نجیب په وخت، په یغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چرته چې انسان بي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان دغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
دبا دغه ذکر می چې په دغه ټول تحولات چې افغانستان کې راغلي دي، دا مې زده کړه دا خپل هیوادوال تم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستی له وجه نه، مثلا یو تعداد د کارمل په ترشا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په ترشا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین ترشا ودرېدل، او دغه وجه سو چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه و، فقط د شخصیت او دغه شخص چې دای په لوی وو د دوی تر شا دوی درېدل، او دوی که پیدل او کنه پیدل ولې د دوی لارې تعقیبوله. دغه ډیر لوی زیان وو افغانستان او پراتول کې کوم دغه ده، خو خدای چې د موږ خلک د موږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پوره، ځکه چې شخص پیدا کیږي لمن د زی، مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري. ځکه د شخصیت پرستی علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. پټمن صاحب، که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم، مثلا د تیرو د ثور لومې راورسته چورته ګورو، د ثور په ومه باندې چې کله واک پرچمیان لري شول او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړیو ته ځانګړې کړې، لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي دولتونه نشي ټینګېدای. وس هم داسې دی، فرزند طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوې دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپل مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نور خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل، فرزند خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک. فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه دوی تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
چې برشه ما په خپله صفحه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې، دا
تاسپانه دا پایل دا وسانو ک او خلکانو ته څه دتا وکړه او مجاهدین هم پام دی لا باندې راغل او وروسته زمون جمهوریت هم شو هلته عذاب وروستونه ک او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړي. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان په قحطرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دیو بخي تشهید ادا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلک وو چې هر چې کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړی، پورین تندې غږ ورکوم. زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړی کما کړی ما دی افاقي کې کړی دی افاقوم. هغه چې پرون طالب وو انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشي کولی. دا تجربه خلکانو هم تکرار کړي، دا مجاهدین هم تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې هم تکرار کړه، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایه، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلي یو. ټولو سیاسینو ته مې عذر دی. سوال دی چې خپله ماضي یو ځل وارزوي، او دا غي بده یو کرغړنې ماجی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکي او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او پدې کې دا ټول لګنی په سیاسي لحاظ ځاتې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسي مرحله یو ځل تیر کو. هر چا ته موقع ورکړو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکي، او په نتیجه کې همدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي، یعنی د ملت رایه او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په وګو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمنسب. په هان سپه تاسو فکر کوي، فکر نه کوي چې افغانانو له دې څلور څلوېشت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراري؟
خبر ادا ول چې دوی ته قدرت واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وهي. نو دې لاره دا ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته، په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمه وخوري چې دوی خپل پوښ خپل مشران خپل وټاکي باندې کې. او دویم دا چې که اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي، که هر حکومتي تر هر نام لاندې، تر هر مفکورې لاندې، تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت وټونه کی او دا عمل کې ثابت نه کی، دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به تر څو چې دا ملت او دا زمکه او اسمان او همدغه خاورې موږ به دې مصیبت دوچاري دی، یو بزي بل برازي هغه به نور خلق راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داوود خان له حکومت راورسته، خلکانو پرچمانو بیرق بدل کو، بیا د روس بیرق بدل شو، بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابله پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرزن غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم دا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن د طالبانو د سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب
دې بالکل هغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد و چې مدا وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول، او خپله چې وایي چې موږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی، نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي. که موږ یو نیم میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو، دا د هیڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا یو نیم میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړې. دوس وخت هم همداسې ده که امریکا هم کړل دا هم دې ملت ملک ته حفظ د ځان چین کړل دا غلط پوه شوی کار ورو شو کولای ولې چې په خیانت په مخ باندې ولړل او طالبان ته زمينه مساعده شو چې قدرت ترغل دوی باید چې او تسلیم شي د ملت ته د ملت فکر دا دوی باید ترقینه او نه کړځي مخه او تباند نه کی پری دي چې ملت په خپل په ودرېږي او هر نظام
مننه پوان صاحب تاسو د افغان میاندو قربانی ته اشاره وکړله اغلی کړوخیل د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه کچیرته بند وي لدې تیر څلور څلوېشت کلن تاریخ څه زده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسني نظام انجام به څه وي
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې هر حکومت چې ولاو چې پیګو چې متاسفانه هر یو د نظامی مبارزه یا د جنگ لار نه قدرت رسیدلی دي او امیدوارم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي نه همیشه د ټوپک لارې اغم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کې افغان کوشش د ادامه ورکړي تر سوپر قدرت ته ورسیږي په هر صورت متاسفانه ار یو د ټوپک لارې قدرت رسیدل امیدوارم چې نور ټوپک ته نه وایي نو په د بهرنی استخباراتو باندې یا پمساګانو باندې اعتماد نه کوي بلکې خپل ولست مراجعه وکړي هغه خپل نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمل نه کی بلکې خلکو سره مشترک کار وکي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبټو برکي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې خزي دي هغه له نظر او غورځوي هغه محدود کی هغه کنټرول کی هغه تعلیم او پرپختګ نه په اسلام باندې کی د مطمئن اوسې کی چې خپل مشروعیت لاسره نوري او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسګرځي کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو بخښنه غواړم کوم چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاري وشي کار وشي موږ مر بغاوت ملکونو پر مختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې بایستي خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر د غنبه خودکامه مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان ودیر صاپي محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مل